Radio.
ساده سهر او به جسوی ډیرو درنو دوستانو السلام علیکم. پروگرام تشرق لاس د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د دې له همدې کړي پیل سی او خبرونه زفرشته جلال زی د خپل نور ټولو ملګرو په ملګرتیا درته وړاندې کوم. نن د دسمبر 9 نیټه ده، چهارشنبه ده، د جدي اتمه. د خبرونه په جریان کې بعد دغه مسایلو تفصیل درته وړاندې سی. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د سولې د حل جلو د بریالیتوب لپاره د همکاري په لړ کې ترکیه ژمنه کړې ده چې د طالبانو لپاره په دغه هیواد کې یو سیاسي دفتر پرانیستل سي. یو امریکایي قومندان ویلي د افغانستان او پاکستان د اوږدې پولې د بندولو او د طالب وسلوالو د راوشتلو د مخنیوي عملي امکان نشته، خو دوی هڅه کوي چې په سیمه کې پر حکومت د خلکو د باور د زیاتولو لپاره لار هواره کړي. هغه دوه تنه فرانسوي ژورنالیستان چې په افغانستان کې رغمل سوي په ویډیوي کسټ کې له خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی په خوشی کولو کې مرسته وکړي. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې د حقاني ډلې د وسلوالو د وژل کېدو رپورټونه خپاره سوي دي. د ایران حکومت یو سړی د اسرایلو د استخباراتو ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. ایرانی مقامات ویلي چې دغه سړی د ایران د سپای انقلاب د پوځي اډو په اړه پټ معلومات د موساد ادارې ته ورکړي. د لویدیځ افریقا د درو هیوادونو جمهور رئیسانو د ساج ساحل له جمهور رئیس لوران باګبو سره وکتل او غوښتنه یې ځینې وکړه چې له قدرت څخه لرې سي، کنه له پوځي مقابلې سره به مخامخ سي. او د روسیې د خبری اژانسونو په حواله ویل کیږي چې د دغه هیواد په سترو هوایي ډګرونو کې د واورې د زیات ورېدو او د برېښنا د جریان د قطع کېدو له امله پروازونه بندې. د خبرونو او رپورټونو تفصیل. د جمهور رئیس حامد کرزي له خوا له طالبانو سره د پخلاینې او سولې لپاره د نورو نوښتونو په لړ کې د سولې عالي شورا جوړه سوي او په دې توګه هڅه کیږي چې په هیواد کې د جګړې تویدو د جګړې دغه بهیر ختم سي او مخالفان په حکومت او سیاسي بهیر کې راګډ سي. طالبانو ویلي دوی ته باید یو سیاسي ادرس پیدا سي او د اعتماد د رامنځته کېدو په صورت کې به خبرو او مذاکرو ته دوی هم چمتو سي. رپورټونه وایي چې ترکیه زیار باسي د افغانستان د سولې عملیه بریالۍ سي او په دې اړه یې د مرستې ژمنه کړې ده. اوس ویل کیږي چې په ترکیه کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو خبرې سوي دي. د دغه مسالې جزئیات په د ترکیه د هویت رسپانې په حواله جانقه الکوزای وړاندې کړې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ترکیه کې د طالبانو لپاره د یو ادرس یا یو دفتر د پرانیستلو ملاتړ کړی، خو ترکی چارواکو د یک شنبه پر ورځ وویل چې دا لا تر اوسه یو خیالي خبره ده. حریت ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په استانبول کې د پاکستان او ترکیې له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل مفکوره داسې و چې د طالبانو استازي او نور به په ترکیه کې سره ټولیږي، د پخلاینې او بیا رغونې په مسلو به خبرې کوي. ده وویل طالبانو ته نږدې کسانو مخکې د دغې مفکورې ملاتړ کړی و. حریت ورځپاڼې د جمهور رئیس کرزی دا خبره هم راخسته چې وایي که چیرې ترکیه دا لار خلاصه کړي، مونږ یعنی د افغانستان حکومت او دولت به په خوښۍ سره په دغې لارې چې ترکیې پرانستې پر مخ ولاړ شو. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو حریت ورځپاڼې ته ویلي په ترکیه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو مسله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د یک شنبې د ورځې په کتنه کې نه ده مطرح شوې. ورځپاڼې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت د یو بل چارواکي خبره راخسته چې وایي د طالبانو لپاره په ترکیه کې د دفتر پرانستل خیالي خبره ده. که چیرې افغان حکومت په دې خبرې ټینګ وي نو ترکیه به ورباندې غور وکړي. دا یوه پیچلې قانوني مسله ده او دا ځکه چې طالبان کوم سیاسي ګوند نه دی. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت همدغه چارواکي ویلي انقره د افغانستان د مختلفو ډلو ترمنځ د پخلاینې مسلې ته پام اړولی او دا د اوږدې مودې راهیسې د نړیوالې ټولنې په اجنډا کې شامله مسله ده. دا چارواکی وای د افغانستان له جمهور رئیس څخه د طالبانو د استازي توپ د مسلې په اړه پوښتنه وشوه او جمهور رئیس ویل ترکیه به د افغانستان د مختلفو ډلو ترمنځ د پخلاینې د غونډو او خبرو یوه نقطه وي. ورسپانه وړاندې لیکي جمهور رئیس کرزی وروسته له هغې په ترکیه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو مسله مطرح کړه چې د طالبانو د حکومت پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف د انګلستان له ډیلي ټلګراف ورسپانې سره په مرکې کې وړاندیز وکړ او ویویل د خبرو د اغېزمنتیا په مقصد به غوره وي چې د طالبانو لپاره په کوم بې طرفه هیواد کې دفترونه پرانستل شي. ضعیف ویلي که چیرې دی د طالبانو استازی وای نو ده به افغانستان ته یو نږدې بې طرفه هیواد لکه عربي متحده امارات چې د پاکستان او چین په څیر د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنو لیوالتیا نه لري غوره کړی وای. حریت ورځپاڼې د پیژندل شوي لیکوال او د طالبانو د چارو د کارپوه احمد رشید خبره راخیستې چې وای په دې وروستیو کې د وسلوالو له پنځو مهمو مشرانو سره مرکې کړي او هر یو ورته ویلي له کومې ورځې چې په هلمند او کندهار کې د طالبانو مرکزونه ویجاړ شوي دوی غواړي د خلیج په هیوادونو او یا د جرمني او یا جاپان په څیر یو بې طرفه هیواد کې یو دفتر خلاص کړي. کله چې د ترکیې له جمهور رئیس عبدالعقل څخه د ډیلي ټلګراف د ورځپاڼې د مرکې په اړه وپوښتل شول ده په ځواب کې وویل د ورځپاڼې مرکې نه ده لوستې خو په اصولو کې د دغې مفکورې ملاتړ کوي. عبدالعقل وویل د افغانستان د پخلاینې په کار کې چې زموږ په وس کې هر څه وي هغه به وکړو. حریت ورځپاڼه زیاتوي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو په اړه وویل د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تل وړاندیزونو ته چمتو ده. د زیاته کړه جمهور رئیس کرزی ډېرې مهمې خبرې وکړې، ځینې کارونه محرمانه ترسره شوي دي. جمهور رئیس کرزی له ترکیې څخه په ډاګه غوښتي چې د پخلاینې په عملی کې مرسته وکړي. موږ د جمهور رئیس له دغه اعتماد څخه خوښ یو او حاضر یو چې په هره سطحه ورته ځواب ووایو.
رپورټونه وایي چې په ترکیه کې د طالبانو د یو سیاسي دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې کیږي. ترکی مقاماتو ویلي چې دا پیچلې خبره ده او تر اوسه یوه خیالي مسله ده، خو د ترکیې ولسمشر ویلي دوی به د افغانستان د مسلې په حل کې هره هڅه وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې په استانبول کې د پاکستان له ولسمشر او د ترکیې د مقاماتو سره ځانګړې خبرې درلودې. د ازادي رادیو دغه خبری مجله تاسو کولای سئ چې هم دا اوس په انټرنیټ په لایو یا مواوري او د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس ته www.azadiradio.com او تاسو کولای سئ چې په 1260 متوسط موج باندې تاسو په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو خبرونه پاکي صافي واوري. یو امریکایي قومندان ویلي چې د افغانستان او پاکستان د اوږدې پولې د بندولو او د طالب وسلوالو د راوښتو د مخنیوي عملي امکان نسته. امریکا د پاوز ډګروال ویلونګ چې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو چارې سنبالوي پرون په نوي ډول د افغانستان او پاکستان د پولې د امنیت لپاره د زیاتو منابعو په ضرورت ټینګار وکړ. په خوست پکتیا او پکتیکا کې د امریکایي قواو د قومندان ویلي چې د وسلوالو په ضد مبارزه سربیره له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې د خلکو باور خپل کړي او د خلکو د ژوند د شکولو په خاص ډول د کرهنې د پراختیا لپاره همکاري کوي. د قومندان پرون له خوست څخه د سټلایټ لاري د امریکا د دفاع وزارت وی خبري غونډې ته څرګندونې وکړه. وی ویل چې د دوی عمده هدف اوس په سیمه کې د کورنیو ځواکونو او حکومتي واکمنۍ پیاوړي کول دي. د پوینا په خوست کې اوس خلک تر یوه حده په دې باور دي چې د دوی د ژوند د شکولو لپاره کار روان دی. د دغه امریکایي ډګروال د څرګندونو نور جزئیات په واشنگټن د ازادي رادیو خبريال هارون پاچا وړاندې کړی.
امریکایي کمانډان کرنل لیانګ وړاندې وویل چې د تیرو یو لسو میاشتو د جنگي پرمختګونو په نتیجه کې د خوست خلک دا مهال د یوې نسبتا ښې امنیتي وضعې شاهدان دي او ګڼي چې حکومت یې د هغوی د ښېګړې په کارونو بوخت دی.
We are starting to see elders coming to regional shuras by the thousands, something I didn't see 11 months ago.
موږ وینو چې زرګونه ځایي خلک او مشران په پرمختیايي کارونو کې برخه اخلي او دا هغه څه دي چې ما یو لس میاشتې مخکې نه لیدل. اوس مهال منګورو چې ماشومان خونځایو ته روان دي، د کرکټ لوبې کوي، بادوی لوزوي، دا واړه هغه څه دي چې د طالبانو په دوره کې منول. او زه خو چې دا هر څه وینم نو د یو ښه راتلونکي امیدوار یم.
It's a subtle sign of hope.
د خبريال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د ځواکونو لپولې اغه خوا وزیرستان کې پټې د حقانی شبکې د وسلوالو افغانستان ته وړیدل او دغلته عملیات تر سره کول تر کومه اغیزمن کړی دي، کرنل یانګ وویل چې داغه په فکر په خوست، پکتیا او پکتیکا درې وړو ولایتونو کې حقانی ډله ځپلې ده او زیاته کړه.
We have captured and killed many of their fighters
mung da da dale galshmir jangialan ya khuniwali aw ya ham wajli di aw tar kama hada che da de da mashartaba khabar da no ga aksar ham da pakistan pa qabaili simo ke patigi په دې سربیره مونږ توانیدلی یو چې په ائتلافي او هم په افغان امنیتي ځواکونو د دوی په حملو کې تر 50% کمی راولو او تر هر څه مهم ده چې مونږ د پولي په اوږدو کې خپل اپریشنونه او غزمې یو په څلور سیوا کړي دي چې له امله یې په ټولیز توګه د حقانی ډله تر ډیره اغیزمنه شوې ده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د انګلستان د دفاع وزارت وایي چې د دوی د ماینونو پاکولو د چارو یو کارپو د سه شنبه په ورځ د افغانستان په جنوب کې ووژل سو. دا پوځي د هغې ډلې غړی و چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو لخوا په سړک شخصوی ماینونه استل او چاودنی ور باندې وسوي. د 2001 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې د وژل سوی یو انګلیسي عسکرو شمیر له دې سره 338 پورته سو. له کومې ورځې چې انګلیسي عسکرو د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ امریکایي ځواکونو ته پرېښي، په دغه ولایت کې مرګ ژوبله رقم کمه سوې ده. انګلستان په افغانستان کې ټول 9500 عسکر لري. د دوی زیات عسکر په هلمند کې ځای پر ځای دي. همداراز د یو بل خبر له مخې ویل کېږي چې پرون په جنوب کې د سړک په غاړه د ماین په دې چاودنه کې د ناټو د دوو عسکرو د وژل کېدو له امله په افغانستان کې په روان کال کې د ناټو د ځواکونو د تلفاتو شمیر 200 ته لوړ شو. وسلوالو د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د ډېر امریکایي ځواکونو پر ډې د سه شنبه پر ورځ حمله وکړه او په نتیجه کې سخته جګړه وسوه. خبر وایي چې جګړه وروسته له هغې وسوه چې د امریکایي عسکرو د ګزمې موټر په سړک کې په یوه ایښودل سوي ماین وخوته وسلوالو پر امریکایي عسکرو د توغندیو لاسي بمونو او ټوپکو ډزې وکړې. د جګړې یو ساعت دوام وکړ خو د مرګ ژوبلې خبرې نه دی ورکړ سوی. په همدې ورځ د افغانستان په جنوب کې د دوه تنه امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبر هم خپور شوی و. هغه دوه تنه فرانسوي ژورنالیستان چې په افغانستان کې رغمل سوي په ویډیو کې له خپل حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دوی په خوشي کولو کې دي کومک وکړي. د رغمل سوي ژورنالیستانو کورنیو د سه شنبه په ورځ د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې دا ویډیو وکتله خو د خلکو د خبرتیا لپاره نه ده خپره شوې. د سټیفن تاپونیر او هیروی ایګی سکوئر په نامه دوه تنه فرانسوي خبریالان د 2009 کال د دسمبر په 13 د کابل په ختیځ کې تشتول سوي. د دې له هغې ورځې پوره یو کال وسو. فرانسوي چارواکي د دې کسانو د خوشي کولو هلې ځلې کوي. د دوه تنو خبریالانو د فرانسې د دریم تلویزیوني کانال لپاره کار کاوه او په ویډیو کې ډنګر خو نسبتا آرام پرېښېدل. په کابل کې د سه شنبه په ورځ د ملي سوداګرۍ تر سرلیک لاندې یو کانفرنس جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې چې د ټول افغانستان د خصوصي سکتور د 1200 څنګه استادو ګډون پکښې کې درلود، په افغانستان کې د خصوصي سکتور په وړاندې د لویو پروتستونزو او امکاناتو په اړه خبرې وشوه. د دغه کانفرنس له جزئیاتو به د ازادي راډیو خبریاله زکیه غیاسی رپورت وړاندې کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی په افغانستان کې د خصوصي سکتور پر وړاندې محدودیتونه ته اشاره وکړه او وی ویل چې دوی هڅه کوي د دې کانفرنس لپاره د خصوصي سکتور پر وړاندې محدودیتونه چې دوی ته ستونزې زیږولې دي لری کړي.
ما یک بررسی جدیده از چالش ها او مشکلات کې در مقابل
مونږ غواړو چې د خصوصي سکتور پر وړاندې پرتی ستونزې په نخښه او په دې کې باندې راټول کړو او وګورو چې د دوی پر وړاندې پرتی ستونزې چې دي څومره خلک مني او د دې ستونزې حوالې لپاره څو وړاندې لري. موږ نن په همدې خاطر راټول شوی یو چې دا غستونې په نخه او د حل لار ورته پیدا کړو.
د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي چې دا ډول غونډې مخکې په هرات، ننګرهار، قندهار او بلخ ولایتونو کې شوې چې پکې د افغان سوداګرو اساسي ستونزې په نخه شوې دي. ښاغلی الکوزی پر افغان دولت نیوکه وکړه چې سوداګرو ته لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې کړې. هغه وویل چې افغان سوداګرو سه کال دولت 80 میلیارد افغاني مالیه ورکړه کړی ده، خو دولت بیا هم د ستونزو د هوارولو لپاره ګټور پروګرامونه نه لري او یوازې د مالیې په لوړولو یې زور اچولی دی. د کندهار ولایت یو سوداګر حاجي قاسم هم په سوداګریزو توکو د مالیې لوړول یوه ستونزه بولي، خو وایي چې زور یې په عامو خلکو راځي.
اوس لکه زموږ غوډې راوارېږي، اوړه جي، داسې کم کم داسې خوراکي مواد دي، چای د بوره ده، دغه شیانو کې دوی پر موږ باندې محصول زیات کړی دی، پیسې جې زیاته کړې ده. موږ سره دوی داسې چلن چلی لکه پاکستان، لکه ایران، لکه د خارج په دغه هلته خو افغانستان خلک تباه او بربادي.
د سوداګرۍ وزارت چارواکي ادا کوي چې په هیواد کې د سوداګرۍ لپاره یو ښه سیستم رامنځته کړی او هڅه یې دا ده چې په دې برخه کې موجود قوانین لا پسې ساده کړي.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو د بریالیتوب لپاره په ترکیه کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې روانې دي. د افغانستان حکومت د دې ملاتړ کړی دی، خو ترکی مقاماتو ویلي چې دا لا یوه پیچلې خبره ده. په افغانستان کې دوه تشتغل سویو فرانسوي ژورنالیستانو د فرانسې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی په خلاصون کې دې مرسته وکړي. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د حقانی د ډلې د زیات شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. د لویدیځې افریقا د هیوادونو ولسمشرانو د آج ساحل مشر ته خبرداری ورکړی چې که له قدرت څخه لرې نسي له بهرني پوځي ځواک سره د مخامخ کېدو له خطر سره مواجه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د میخایل خودورکوفسکي په محاکمه کې د دوی په وینا د نړیوالو اغیز او فشار نشي زغملی. او د روسیې د خبری اژانسونو په حواله هلته د ویانتونوف پوځي الوتکې د سقوط له امله لږترلږه یولس تنه وژل شوي. خبرونه کې به ورسته غربي معتبر ورسپانو کې د افغانستان په حالاتو د تازه خبرو شویو مقالو جزئیات هم درته وړاندې کړو، خو اوس یو ور بیا د خبرونو او رپورټونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې د حقاني ډلې د وسلوالو د وژل کېدو رپورټ ورکړ شوی. بي پيلوټ امریکایي الوتکو په تیرو تقریبا 3 ساعتونو کې لږترلږه شپږ واره پر شمالي وزیرستان حمله کړې دي. د ازادي رادیو خبريال به له هغه ځایا په دې ارتباط نور معلومات درته وړاندې کړي. په مکرۍ د مجيب رحمان انګار رپورټه.
یو سرچینه چې نه یو غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي چې په دغه بریدونو کې د یادې ډلې نه تنه وژل شوي، خو په وینا یې د دندې او نومونو په اړه یې لا څه نه دی ویل شوي. د خبر ځای د معلوماتو له مخې دغه وسلوال وروسته تر هغې تر برید لاندې راغلل چې د سې شنبې په ورځ ناوخته مهال د افغانستان پولې ته نږدې د غلام خان په اړوندو کې پر خپل موټر کې د ناڅرګند لوري پر خوا روان ول. یو ځایي دولتي مسؤول د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دغه الوتکو د سې شنبې په ورځ څلور وارې د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه بریدونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ هم دوه ورته بریدونه شوي. چارواکو تر دې مهاله د 3 وسلوالو د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو خپلواکې سرچینې بیا اصلي شمېره تر 30 پورې ښیي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي دغه بریدونه ډېر بریالي ګڼي، خو رحیم الله یوسفزی چې د سیمې په حالاتو ژور نظر لري بیا وایي چې د دې بریدونو ګټه امریکا ته نه بلکې طالبانو ته رسیږي.
ځکه سیوا شوې ده چې دا ټول اوباما ستراتیجي ده چې فوجي حل وباسي دغه مسلې. هغه افغانستان او پاکستان یو د جنگ میدان حسابي وایي دا خیال چې دا کامیابه ده، کله وایي دا خیال دی موږ ته نو ښکاري دا د جنگ باندې بس دا مسله د حل شي او دا جنگ به ختم شي یا به امریکا ته ترکی کامیابی حاصل شي. ځکه چې دا اوسونه ډېر د ملټنس ملکي کې عام خلک ملکي کې امر به امریکا مخالفت زیاتېږي.
بل خو د پاکستان پارلمان د سې شنبې په ورځ یو ورځ بیا پر دولت غږ وکړ چې د دغو بریدونو د بندولو په لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي. ځینې نړیوالې رسنۍ دا ادعا هم کوي چې ښایي ناټو ځواکونه د پاکستان له مخالفت سره سره ممکن د ځمکنیو عملیاتو لمن تر وزیرستان وغځوي، خو پاکستان بیا په زغرده ویلي چې دوی به په خپله خاوره کې هیچا ته د دا ډول عملیاتو اجازه ورنه کړي.
بیا هم په پاکستان کې پاتې کېږو. د دغه هیواد په جنوبي ایالت بلوچستان کې چې د کلونو راهیسې شخړې ادامه لري، د ځانوژونکو حملو په زیاتېدو سره د سولې او سیمه ییزې همکارۍ هیلې د رپورټونو پر اساس په اوبو لاهو سوی دي. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی او تر ډیره حده په دغه سیمه کې په د قومي مشرانو او مخورو پر وژلو تمرکز کړی. جناقه الکوزی باید دغه رپورټ جزئیات وړاندې کړي.
د طبي زیرمو پښتمن او بډای ایالت بلوچستان کې د مرګونو په زیاتېدو سره دا بیره زیاته شوې چې په دې ایالت کې د بلتون غوښتنې شخړه ورځ تر بلې جدي کیږي. په دې وروستیو کې د بلوچستان بلتون غوښتونکو وسلوالو د پاکستان د حکومت په ملاتړو او د دې هیواد په پوځیانو باندې حملې زیاتې کړې او دا اندېښنې هم زیاتې کړې چې د وسلوالو هدفي وژنې به د پاکستان د غستر ایالت نور هم بې ثباته کړي. بلوچستان له ایران، افغانستان او د پاکستان له ستونزمن ایالت خیبر پختونخوا او د غراز پنجاب او سند ایالتونو سره سرحدونه لري او دا ایالت د وسلوالو د سیالیو په مرکز بدل شوی دی. په دې وروستیو کلونو کې په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو او فرقی ډلو شخړې هم زیاتې شوې چې کورني او بهرني عناصر دواړه پکې فعالیت کوي. له تازه شخړو څخه داسې بریښي چې د بلوڅانو غورځنګ د وژنو او حملو لاندې دی. مشکوک بلتون غوښتونکي، سیاسي مشران، حکومتي چارواکي، ژورنالستان او حتی زده کوونکي او ښوونکي په نخه او وژل کیږي. د دسمبر په 18 د بلوڅو یو سیاسي مشر عبداللطیف شهواني چې د بلوڅانو د منځلاري نېشنل ګوند مشر و ووژل شو. په همدې ورځ کوټې ته نږدې د بلوڅو وطن پالو ډلو مربوط د څلورو کسانو مړي چې په ګولیو سوري سوري شوي ول ومندل شول. د دا ډول حالت پر رامنځته کېدو سره د بلوڅو زیات شمېر سیاسي مشران د خپل ایالت او یا هم بیخي له پاکستان څخه تېښتې ته اړ شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وکیل زهر احمد شهوانی په بلوچستان کې د هدفي مرګونو په اړه وایي: په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسیون لخوا د راټول شوو احصایو پر اساس د شپېتو او یو ترمنځ مړي مندل شوي او پیژندل شوي دي. د دغو قربانیانو زیاتوي د بلوچستان سترې محکمې ته عریضه ورکړې وي او ویلي چې د مختلفو استخباراتي ادارو او پولیسو لخوا بندیان شوي دي. بلتون غوښتونکي بلوچستان چې له پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستو په مقصد وسلواله مبارزه کوي په اسلام آباد تور لګوي چې د دوی په زورونو سیاسي مشران په تیرو څو کلونو کې تښتولي او یې بندیان کړي دي. د پاکستان خبری رسنۍ دا کسان د ورکشو کسانو په نامو معرفي کوي او د ورکشو کسانو کورنۍ د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکو په وار وار دا ډول تورونه رد کړي خو کله ناکله ځینې سیاسي مشران له اوږده بند تېرولو وروسته خوشې کیږي. اسلام آباد په دې وروستیو کې په بلتون غوښتونکو بلوڅانو تور لګولی چې په دې ایالت کې حکومتي عسکر، دولتي مشران او ځایي پنجابیان چې څو نسله هلته ژوند کوي وژني.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ایران حکومت هلته یو تن د اسرائیلو د استخباراتو ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران انګلیسي ژبې دولتي تلویزیون پرس ټي وي د اعدام خبر خپور کړ.
علی اکبر سیادت واز اکزیکیوټډ فور سپاینګ فور دی اسرائیلی انټیلیجنس.
علی اکبر سیادت د اسرائیلو استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په جرم اعدام شو. نوموړي په 2003 کال کې له ایران څخه د وتلو پر مهال نیول سوی و. سیادت اعتراف کړی چې د پیسو په بدل کې اسرائیلي ایجنټانو ته حساس استخباراتي معلومات ورکول. د ایران د خبر رسولو دولتي اژانس ارنا مخکې د تهران د لوی څارنوال د دفتر په حواله ویلي چې سیادت د ایران د پوځي اډو او د سپای انقلاب مربوطو توغندیو په اړه د پټو معلوماتو په بدل کې له اسرائیل څخه یو شپېته زره امریکایي ډالر اخیستو. د لویدیزي افریقا د هیوادونو ولسمشرانو د آد ساحل مشر لورین باګبو ته خبرداري ورکړی چې کله قدرت څخه لري نسینو له بهرني پوځي ځواک سره مخامخ کېدای شي. په آد ساحل کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اوسنی مشر رقیب السان اواتار ګټونکی بلل سوی و او نړیوالې ټولنې هم بریالیتوب ته رسمیت ورکړی. خو اوسنی مشر باګبو د انتخاباتو د نتایجو له منلو او له قدرت څخه د لرې کېدو انکار کوي. د ویلي د نړیوالې د سیسې ښکار سوی او پرای پر امریکا او فرانسې چې په خوای د آد ساحل مستمره پاتې سوی ورچولې ده. د لویدیز افریقا د هیوادونو مشرانو پرون په آد ساحل کې د انتخاباتو له ګټونکو سره هم وکتل چې د ښار په یو هوټل کې د ملګرو ملتو د سلهاو 1300 عسکرو په امنیتي کړۍ کې اوسي. د ملګرو ملتو د کډوالو موسسه وایي د آج ساحل شاوخوا 40,000 کسان په دغه سیمه کې د سیاسي لانجې او د کورنۍ جګړې د ویرې ګاونډي هیواد لایبیریا ته تښتېدلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خودورکوفسکي په محاکمه کې د دوی پوینا د نړیوالو اغیز او فشار لپاره هڅې نسی زغملی. بهرنیو چارو له وزارت څخه په خپره سوې اعلامیه کې د خودورکوفسکي د محاکمې په اړه دغه وینا چې د محکمې حکم غیر عادلانه او مخکې له مخکې ټاکل سوی و هم به بنیاده بلل سوی. میخایل خودورکوفسکي چې یو وخت په روسیه کې د تیلو د تر ټولو ستر شرکت رئیس و، له 2003 کاله د ټکس او نورو مالي چارو په برخه کې د درغلیو په تور په زندان کې دی. دی د کرملین د پالیسیو له عمده منتقدینو هم بلل کیږي. د ده مدافع وکیل د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې په وړاندې په عکس العمل کې پرون خبري رسنیو ته وویل
Министерство иностранных дел говорит, что вопрос находится только исключительно в компетенции.
Да, бахрнуй чару зарат вай чи да казя по ему хиз да олды Русия да ади систем по чавкат ки патаси. Худа да башари хакуну масала да. Да башари хакуну масала да Рупа да конвенцию на ауду мулгурум лату да тролну сара иртабат дари. Да бахрнуй чару зарат хага давлати да рада чи ладугу нарайвалу муафку ау тролну на сара кар кави ау да тролну на вай чи башари хакуна ау да башари хакуна хонди тоб да хиц давлат корани масала на да. دا هغه اساسي ارزښتونه دي چې د هر هیواد د کورنیو حکومتونو څخه لوړ دي. دا د شرم ځای دی او نه پوهیږم چې خپل هیواد باید څوک ولې داسې وشرموي. د خودورکوفسکي د محاکمې پر وړاندې په عکس العمل کې د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي چې د هغه په ضد قانون په انتخابي ډول کارول کیږي او د قانون حاکمیت ته د روسیې د تعهد په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. د نورو خبرونو څخه مخکې به نوریاس نوري د غرب په څو متبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو وروستۍ خبرې شوې تبصرې وړاندې کړې.
ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د شخړو لمن پراخه شوې تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی او د پیل په کرښو کې لیکي. یو دولتي مقام هم تایید کړ چې د شخړو لمن د افغانستان یو شمېر هغو سیمو ته چې پخوا پکې آرامي وه پراخه شوې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو یو محرم راپور چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ترلاسه کړی وایي چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ او اکتوبر میاشتو ترمنځ امنیت خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د افغانستان جنوبي ناکرارو سیمو ته د امریکا د ولسمشر د پریکړې په اساس د 10,000 نورو سرتیرو له ورتګ سره په دې سیمو کې شخړې زیاتې شوې دي. ډیلی ټلګراف لیکي د افغانستان د جګړې په اړه دغه ارزیابي له بلې هغې سره چې سپینې ماڼۍ کړې او پکې ادعا شوې چې د طالبانو د تحرک مخه په ډیرو سیمو کې نیول شوې په تضاد کې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د اطلاعاتو د څانګې مشر کیران دویر ډیلی ټلګراف ته ویلي چې د مارچ او اکتوبر د میاشتو ترمنځ موده کې د افغانستان په ختیځو او شمالي 14 ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب وو او د بشري مرستو کارکوونکي د هیواد په یو شمېر سیمو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ وو. د کیران په وینا د 2010 میلادي کال په جریان کې ډیری ولسوالۍ چې پخوا آرامې وې د ناامنیو د یو شمېر پیښو شاهدې وې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په افغانستان کې د جګړو او ناکراریو په اړه ویل کنه خبره کړې او په یو برخه کې لیکي په افغانستان او عراق کې په اوسني جنگ کې بریالیتوب اکثرا یو متحرک هدف دی. په 2001 میلادي کال کې کله چې په عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شو امریکایي قومندانانو له څو کالو اشتباه وروسته په دې هیواد کې د فرقه ایش خړو کموالي ته چې نږدې و هیواد د کورنۍ جګړې پر لور بوزي د بریالیتوب نوم ورکړ. خو بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې په سخته جګړه کې ښکیل دي د یوې ادارې او د امنیتي ځواکونو د جوړولو هلې ځلې کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا د پیش د درې په شان په نورو ستونزمنو سیمو کې چې د بهرنیو ځواکونو په اړه بدګمانۍ زیاتې دي او د اداري سیستمونو وضع هم پکې سمه نه ده، متحده ایالاتو پکې د خپلو هدفونو اندازه بدله کړې. په دې معنا په دا ډول سیمو کې سرتیری د دې لپاره جګړه کوي تر څو افغان حکومت وکولی شي چې د سرسختو او متعهدو وسلوالو سره یو ځای ژوند وکړي.
د ازادي رادیو سهارنی پښتو خبری مجله اوري. د روسیې جمهور رئیس د غهواد لڅارنوالي غوښتنه کړې چې مسکو د نړیوالو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه څېړنه وکړي. په تیرو لښته لږ دوه ورځو کې د برق د نشټوالي او د سړې هوا له وجې د مسکو په دوه سترو هوایي ډګرونو کې سلهاو پروازونه کنسل شوی وو. رپورټونه وایي چې زرهاو مسافر په تیرو څو ورځو کې مجبور سول چې په ترمینلونو کې شپې سبا کړي او روسي رپورټونه وایي چې دغو خارجانو مسافرینو د اعتراض په ترڅ کې د میدان په شمیر کارکونکو حمله کړې او هغوی یې وهلي ټکولي هم دي. خو د مسکو د هوایي چلند د فدرالي ادارې رئیس الکساندر نیراتکو پرون خبري رسنیو ته وویل چې لږ تر لږه په یو هوایي ډګر کې د برق جریان سم کړی او پرون 300 پروازونه ترسره شوي دي.
350 рейсов – это
دای وای په دې کې 2500 پروازونه هغه د دسمبر د 28مې لپاره پلان سی وو او تقریبا سل نور هغه پروازونه وو چې وړ مې ورځي او تر هغه مخ کې ته پلان سی وو. دا سخت کار دی خو کټول خدمات سم سي نو کارونه به هم په وخت سره سي. د مسکو د سترو هوایي ډګرونو مسؤلین وایي چې کارکوونکو په اضافه کاري پیل کړی، خلکو ته د اوبو او خوراکي موادو د رسولو چارې پیل سوي او د وضعیت د کرارولو هڅې کوي. ازادي راډیو دغه پښتو خبري مجله چې ما فرشتي جلازې درته وړاندې کړه دا تر دې کړی پای ته ورسېده. امید مرزبان راغلی. امید بخیر راغلی.
سلام او صبح بخیر فرشته جان. فرشته جلال زای مجله خبری بیشتر را پیشکش کرد. امید مرزبان با شما هستم تا نیم ساعت دیگر در جریان است. از درین های افغانستان و جهان میشنوین. در صدر گزارش ها میشنوین که رئیس جمهور افغانستان از مفکوره باز شدن دفتر طالبان در ترکیه حمایت کرده است. اما این مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان از مفکوره باز شدن دفتر طالبان در ترکیه حمایت کرده است. یک روزنامه ترکی گزارش می‌دهد که حامد کرزی از این مفکوره در جریان یک کنفرانس خبری حمایت کرد، اما مقامات ترکی می‌گویند موضوع باز شدن دفتر طالبان در ترکیه در بحث‌های رسمی میان رهبران افغانستان و ترکیه مطرح نشده است. در جریان انفجار بم کارگزاری شده در روی سرک دیروز دو سرباز ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای ناتو بنابر پالیسی که دارند هویت این سربازان و محل دقیق رویداد را افشا نکردند، اما اواخر دیروز اردوی بریتانیا گفت یک سربازش در ولایت هلمند کشته شده است. دو خبرنگار تلویزیون فرانسه که در افغانستان در اسارت به سر میبرند با ظاهر شدن در نوار تصویری از حکومت فرانسه خواستند در رهایی آنان کمک کند. خانواده های آنان این نوار را در وزارت خارجه فرانسه دیدند. این دو خبرنگار پارسال در شرق کابل ربوده شدند و تلاش ها برای رهایی آنان جریان دارند. تجار افغان میگویند صدها تانکر تیل که باید تا به حال وارد افغانستان میشدند هنوز هم در آن سوی مرز در خاک ایران متوقفند. شماره از تاجران افغان دیروز در گرد همایی گفتند با وجود آن که مقامات بلند رتبه ایرانی توافق کردند که دروازه سرحدی بر روی این تانکرهای گشوده شود، مقامات سرحدی ایران اجازه ورود این تانکرها به افغانستان را نمیدهند.
4 ماه میشه 4,500 کانتینر تجار از مواد اولیه در کراچی بدون کدام عذر بند هستند. 1600 کانتینر نفت در ایران توقف داده شده. تا هنوز که ما صحبت میکنیم خلاص نشده.
15 تن در جریان حملات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی بالای اهداف در وزیرستان شمالی کشته شدند. در ادامه افزایش این حملات تنها دیروز وزیرستان شمالی 4 بار هدف حمله طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی قرار گرفت. گزارش‌ها می‌رسانند که قربانیان این حملات جنگجویان عضو شبکه حقانی و گروه بیت‌الله مسعود بودند. و رهبران کشورهای آفریقای غربی بر رهبر ساحل عاج لاورنت گباگبو هشدار داده گفتند اگر از موقفش کنار نرود با فشار نظامی روبرو خواهد شد. جامعه جهانی آلاسان آواتارا رقیب گباگبو در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در ساحل عاج را برنده انتخابات میپندارند، اما گباگبو شکست خود را نپذیرفته و میگوید که او قربانی دسیسه سیاسی بین المللی شده است که توسط فرانسه و ایالات متحده رهبری میشود. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 رادیو آزادی را میشنوید. یک بار دیگه ما امید مرزبان به این مجله خبری شما را خوش آمدید میگم. رئیس جمهور افغانستان از مفکوره باز شدن دفتر برای طالبان در ترکیه حمایت کرده است. روزنامه حریت چاپ ترکیه نوشته است که حامد کرزی از این مفکوره در کنفرانس خبری مشترک در استانبول پشتیبانی کرد، اما مقامات ترکی گفتند که مفکوره باز شدن دفتر که از طالبان نمایندگی کند در گفتگوهای رسمی مطرح نشده است. آنان گفتند که انقره بیشتر روی گفتگوهای صلح میان گروه‌های افغان تمرکز می‌کند، چیزی که از دیر زمان به این سو در آجندای بحث‌های جامعه جهانی قرار داشته است. مصطفی صدیقی این گزارش روزنامه حریت را مرور می‌کند.
ایجاد دفتر نمایندگی برای طالبان در ترکیه مفکوره است که هم رئیس جمهور کرزی و هم همتای ترکیش عبدالله گل از آن حمایت کرده، اما مقام‌های ترکی تا حالا آن را در حد یک فرضیه خواندند. روزنامه حریت چاپ ترکیه از رئیس جمهور کرزی نقل کرده که در جریان کنفرانس خبری مشترک در استانبول روز یکشنبه گفت که مفکوره چنین است که ترکیه نقش کشور را بازی کند که گرد همایی‌ها در آن انجام شود و همچنان دفتر برای طالبان طالبان برای زمینه سازی و بازسازی افغانستان و جذب دوباره آنان به زندگی عادی ایجاد شود. روزنامه حریت چاپ ترکیه از رئیس جمهور کرزی نقل کرد که در جریان کنفرانس خبری مشترک در استانبول روز یکشنبه گفت که مفکوره چنین است که ترکیه نقش کشور را بازی کند که گرد همایی ها در آن انجام شود و همچنان دفتر برای طالبان برای زمینه سازی و بازسازی افغانستان و جذب دوباره آنان به زندگی عادی ایجاد شود. حریت به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشت که اگر ترکیه زمینه سازی کند، حکومت افغانستان با خرسندی روی راهی که ترکیه ایجاد کند قدم خواهد نهاد. مقامات ترکیه به روزنامه گفتند که پیشنهاد باز شدن دفتر نمایندگی برای طالبان در ترکیه در جریان گفتگوهای رسمی میان رهبر افغانستان و وزیر خارجه ترکیه مطرح نشد. یک مقام ترک به حریت گفت که در این مورد مسائل پیچیده قانونی موجودند، مثلا اینکه طالبان یک حزب سیاسی نیستند. اما همین مقام افزود که انقره روی مصالحه میان گروه‌های افغان تمرکز می‌کند، چیزی که از مدت‌ها به این سو در آجندای بحث‌های جامعه جهانی قرار داشته است. این در حال است که ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبان در پاکستان، در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف گفت که باز شدن دفترهای نمایندگی از طالبان در کشورهای بی‌طرف گام موثر در زمینه مذاکرات صلح خواهد بود. به نوشته حریت، روزنامه دیلی تلگراف از ضعیف نقل کرده که اگر او طالب می بود، کشور بی‌طرف و نزدیک به افغانستان مثل امارات متحده عرب را انتخاب می کرد، جایی که به مداخله در مسئله افغانستان مثل پاکستان یا چین علاقه‌مند نباشد. روزنامه حریت از قبل احمد رشید، کارشناس مسائل طالبان، نوشته که او اخیراً با 5 تن از رهبران طالبان مصاحبه کرده و هر یک از آنها گفتند که طالبان می‌خواهند دفتر را در یک کشور بی‌طرف ایجاد کنند، مثل کشورهای خلیج یا جرمنی، ترکیه یا ژاپن. به نوشته حریت، مقام‌های ترکیه در کل از این مفکوره حمایت کردند، اما از دادن جزئیات در مورد اینکه ترکیه چه نقشی را در این خصوص بازی خواهد کرد خودداری کردند. عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، گفت که او گزارش روزنامه دیلی تلگراف را ندیده، اما در کل از این مفکوره حمایت می‌کند. به نوشته روزنامه حریت، گل به خبرنگاران گفت که ترکیه آماده است هر اقدامی را که در بازسازی افغانستان موثر واقع شود انجام بدهد.
مفکوره ایجاد دفتر نمایندگی برای طالبان در ترکیه چقدر عملی است؟ این مفکوره از کجا سرچشمه گرفته است؟ مصطفی صدیقی همین سوالات را از وحید مژده، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، در یک تماس تلفنی پرسیده.
در رابطه با تشکیل یک نمایندگی برای طالبان باید گفت که اولین بار این مسئله را آقای عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبان در اسلام آباد، در مصاحبه با یک روزنامه غربی بیان کرده بود. و در سفری که آقای کرزی به ترکیه داشتن، همین موضوع را در اونجا مطرح کردند که بعضی از کسانی که با طالبان در گذشته نزدیک بودن و هنوز و با مفکوره طالبان آشنایی دارند، چنین پیشنهادی را کردند. مقامات ترکیه در جواب گفتند که ما در این مورد چیزی نشنیدیم و در این مورد فکر میکنیم. در حال مطلب را که آقای ضعیف گفته با این داوری یا نواتش داوری همراه بوده که طالبان در کشور اسلامی شاید مذاکره بکنن، و چون قبلا عربستان سعودی این مسئله را رد کرده، بنابراین میمانه کشوری که هم با امریکا رابطه خوب داره و هم کشور اسلامی است و هم عضو ناتو است و نیرو داره در افغانستان.
شما اگر تحلیل بکنین این موضوع را با توجه به آنچه که شما هم اشاره کردین که ترکیه کشور اسلامی هست، با پاکستان رابطه حسنه داره، در افغانستان حضور نظامی داره و همچنان در بخشای بازسازی مخصوصا در بخش صحت عامه و بخش معارف نقش مثبت را ایفا کرده در طول سالها، توجه به امی موارد را که اشاره کردیم، چه نقش را میتونه در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بازی بکند؟
ترکیه اگر یک دفتر نمایندگی با طالبان در خاص خود اجازه بده که دفتر نمایندگی طالبان داشته باشند، در حقیقت امکان فراهم میشه که با طالبان تماس مستقیم برقرار شود. امروز یکی از بزرگترین مشکلاتی که حتی شورای عالی صلح داره این است که اینا نمیتونن اصلا آدرسی را از طالبان سراغ ندارن که با او تماس بگیرن و سوال بکنن و جواب بشنون. برابر این یک ضرورت بسیار مبرم است به این که بالاخره باید یک جایی باشه که با اینا مذاکره شود. و با توجه به این که مسئله جنگ در افغانستان هم به بنبست رسیده. جزی که مذاکرات صورت بگیره راه دیگه نیست. اما یک نکته را باید در نظر گرفتید. از زمانی که طالبا و قدرت بودن در افغانستان، اینا مکاتب را که ترک‌ها در افغانستان داشتن او را بستن و به خاطر اینکه گفتن ترک‌ها در افغانستان پان ترکیزم تبلیغ میکنن و همچنان از اینکه ترک‌ها از جنرال دوستم در زمان حمایت میکردن و جنرال دوستم در ترکیه بود، از این هم طالبا در زمان ناراضی بودن. اما به هر حال این ملاحظات سرگذشته طالبا نسبت به ترکیه داشتن. این که امروز هم چنین ملاحظات وجود داره یا نه، ما در این مورد دقیقا چیزی نمیدانم، اما باید منتظر بود که ببینیم طالبا بالاخره نظرشان ابراز میکنم که در این مورد چی میگه.
گفته شنیده بود با وحید مژده، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، در رابطه به این که مفکوره ایجاد دفتر نمایندگی برای طالبان در ترکیه چقدر میتواند عملی باشد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. فراموش نکنید که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. تجار افغان میگویند صدها تانکر تیل که باید تا به حال وارد افغانستان میشدند هنوز هم در آن سوی مرز در خاک ایران متوقفند. شماری از تاجران افغان دیروز در گرد همایی گفتند با وجود آن که مقامات بلند رتبه ایرانی توافق کردند که دروازه سرحدی برای این تانکرها گشوده شود، مقامات سرحدی ایران اجازه ورود این تانکرها به افغانستان را نمیدهند. توقف این تانکرها در آن سوی مرز قیمت نفت در بازارهای افغانستان را بلند برده است. فرشته ندا از کابل گزارش دارد.
در حالی که مقامات افغان بدین باور هستند که ایران به تانکرهای تیل متوقف شده افغانی اجازه ورود به خاک افغانستان را داده است، اما شماری از تاجران ملی کشور میگویند که ایران به تانکرهای تیل تاجران افغانی اجازه ورود را نداده است. به اساس گزارش ها ایران در این اواخر صدها تانکر تیل تاجران افغان را در خاک خود متوقف ساخته که گویا این تیل مربوط نیروهای خارجی در خاک افغانستان میباشد. معاون اول رئیس جمهور با وزیر تجارت و صنایع کشور جهت حل این مشکل به ایران سفر نمودند تا به تانکرهای تاجران افغان اجازه ورود داده شود. خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید:
امروز گاز قیمت میشه، مواد غذایی قیمت میشه و دری محصولش بلند میرن. دولت حداقل سری همسایه های خود نمیتانن که امی قوانین و پروتوکول های امضا شده بالایشان تطبیق بکنن. 4 ماه میشه 4,500 کانتینر تجار از مواد اولیا در کراچی بدون کدام عذر بند هستن. 1,600 کانتینر نفت علی در ایران توقف داده شده، تا هنوز که ما صحبت میکنیم خلاص نشده. این تمام چالش های هستن که در مقابل سکتور خصوصی وجود داره.
در همین حال غلام محمد ایلاقی معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید بر علاوه این که ایران تاکنون اجازه ورود تانکرهای تیل را به خاک افغانستان نداده است، بلکه از هر تانکر مبلغ $300 نیز اخذ نموده است. آقای ایلاقی در ادامه گفت:
قرار صحبته که وزیر صاحب تجارت کردن، اونا وعده کرده بودن که امروز مسائل حل میشه و اینتقاله اجازه حرکت میده، مگر تا هنوز نه تنها اجازه حرکت نداده، بلکه شکایت های رسیده که به خاطر که اینا در کنار سرک متوقف شده از هر تانکر $300 مطالبه داره که خلاف تمام توافقات ترانزیتی و تجارتی است.
ایران در حال تانکرهای تیل تاجران افغان را در خاک خود متوقف نموده است که مردم افغانستان با مشکلات بیبرقی و سرمای شدید روبرو هستند. با وجودی که افغانستان با کشورهای همسایه خود توافقات تجارتی دارد، اما با آن هم هر سال خصوصا در فصل سرما کشورهای همسایه بدون کدام دلیل دروازه های خود را برای تاجران افغان بسته می نمایند.
و اکنون نگاهی داریم به فشرده رویدادهای افغانستان. دو خبرنگار تلویزیون فرانسه که در افغانستان در اسارت بسر میبرند، با ظاهر شدن در نوار تصویری از حکومت فرانسه خواستند که در آزادیشان کمک کند. خانواده های آنان این نوار را دیروز در وزارت خارجه فرانسه دیدند. این نوار تصویری به دسترس رسانه ها قرار داده نشده است. این دو خبرنگار پارسال در شرق کابل ربوده شدند. مقامات فرانسوی از چندی به این سو تلاش دارند تا آنان را رها سازند. یک قماندان اردوی امریکا میگوید که بستن سرحد طویل میان افغانستان و پاکستان و جلوگیری از نفوذ جنگجویان طالب از این طریق عملا امکان ندارد. دگروال ویت لوانگ که مسئول نظارت بر قوای امریکایی در شرق افغانستان است، دیروز گفت که گرفتن امنیت مناطق سرحدی به منابع زیاد ضرورت دارد و افزود که چنین کار همچنان به همکاری بیشتر اقوام ساکن در داخل پاکستان که به طالبان پناهگاه امن فراهم کردن نیاز دارد. اما دگروال لوانگ گفت که نیروهای تحت فرمانش هم میکوشند تا کنترل سرحد را در دست بگیرند. و در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در روی سرک دیروز دو سرباز ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای ناتو بنابر پلیسی که دارند هویت این سربازان و محل دقیق رویداد را افشا نکردند. اما اواخر دیروز اردوی بریتانیا گفت یک سربازش در ولایت هلمند کشته شده است. بر اساس آماری که خبرگزاری اسوسییتد پرس ارائه کرده است، با مرگ این دو سرباز تعداد سربازان خارجی که در جریان امسال در افغانستان کشته شدند به 700 سرباز رسید. بر اساس گزارش از اسوسییتد پرس، به این ترتیب سال 2010 خونبارترین سال برای نیروهای خارجی از آغاز جنگ به رهبری آمریکا بر ضد طالبان و القاعده در افغانستان است.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
بنیمه ساعت و نیمه برنامه رسیده، بنیمه این مجله خبری البته رسیدیم 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است و فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم. رئیس جمهور افغانستان از مفکوره باز شدن دفتر طالبان در ترکیه حمایت کرده است. یک روزنامه ترکی گزارش می‌دهد که حامد کرزی از این مفکوره در جریان یک کنفرانس خبری حمایت کرد، اما مقامات ترکی می‌گویند موضوع باز شدن دفتر طالبان در ترکیه در بحث‌های رسمی میان رهبران افغانستان و ترکیه مطرح نشده است. در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در روی سرک دیروز دو سرباز ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای ناتو بنابر پلیسی که دارند هویت این سربازان و محل دقیق رویداد را افشا نکردند. دو خبرنگار تلویزیون فرانسه که در افغانستان در اسارت به سر میبرند، با ظاهر شدن در نوار تصویری از حکومت فرانسه خواستند در رهایی آنان کمک کنند. این دو خبرنگار پارسال در شرق کابل را بوده شدند و تلاش‌ها برای رهایی آنان جریان دارند. تجار افغان میگویند صدها تانکر تیل که باید تا به حال وارد افغانستان میشدند هنوز هم در آن سوی مرز در خاک ایران متوقفند. 15 تن در جریان حملات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی بالای اهداف در وزیرستان شمالی کشته شدند. در ادامه افزایش این حملات تنها دیروز وزیرستان شمالی 4 بار هدف حمله طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی قرار گرفت. و رهبران کشورهای آفریقای غربی بر رهبر ساحل آج لورن گباگبو هشدار داده گفتند اگر از موقفش کنار نرود با فشار نظامی روبرو خواهد شد. روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. میپردازیم بر رویدادهای پاکستان. تنها در جریان دیروز 4 بار وزیرستان شمالی هدف حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. گزارش ها میرسانند که در این 4 حمله 15 تن کشته شدند. حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی بالای اهداف در وزیرستان شمالی اخیرا شدت گرفتند. روز دوشنبه نیز طیاره های بی پیلوت آمریکایی دو بار وزیرستان شمالی را بمباران کردند. در بیشتر این حملات جنگجویان عضو شبکه حقانی و گروه بیت الله مسعود هدف قرار گرفتند. از پاکستان فرشتن نگاه گزارش می‌دهد.
وزیرستان شمالی به روز سه‌شنبه آماج عملات پی در پی طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. طبق اطلاعات رسیده از محل در 4 حمله جداگانه که سوی طیاره‌های بی پیلوت در مدت چند ساعت یکی پی دیگر رخ داد، 15 تن جان‌هایشان را از دست دادند. به قول ذرای استخباراتی، حمله نخست در منطقه شیرخیل مربوطات غلامخان با پرتاب دو راکت بالای منزل مسکونی صورت گرفت که 4 تن در آن هلاک شدند. حمله دوم در حال رخ داد که مردم در محل وقوع حمله اولی دور هم جمع بودند. در نتیجه حمله دومی 4 تن دیگر کشته شدند. حمله سومی و چهارمی بالای دو اراده موتر در منطقه کمپ نواب مربوطات غلامخان صورت گرفت که این بار 7 تن از سرنشینان موترهای مذکور هلاک گردیدند. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه به شرط افشا نگردیدن نامش در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت که همه کشته شدگان عملات روز سه شنبه جنگجویان محلی مربوط به گروه حافظ گل بهادر و بیت الله مسعود بودند، اما باشندگان محلی کشته شدگان را افراد غیر نظامی میگویند. ناگفته نماند که طی 24 ساعت روز گذشته 6 حمله از سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی بالای وزیرستان شمالی صورت گرفت که به قول ذرای حکومتی طی آن در حدود 31 تن کشته شدند. اما بعضی از ذرای آزاد تعداد کشته شدگان عملات مذکور را در حدود 40 تن خواندند. رحیم الله یوسفزاده یک تن از کارشناسان امور سیاسی در منطقه علت افزایش عملات یاد شده را جز استراتژی حکومت فعلی ایالات متحده آمریکا خوانده و بر رادیو آزادی چنین گفت: وی میگوید امریکایی ها فکر میکنند که عملات طیاره های بی پیلوت مؤثر است، اما ما میدانیم که اینطور نیست، چرا که این عملات ضدیت مردم را بر علیه حکومت امریکا افزایش میدهد. عملات طیاره های بی پیلوت جز از استراتژی حکومت اوباما میباشد و افغانستان و پاکستان را یک میدان جنگ تلقی میکند و الان را به شکل نظامی میخواهد. اما آنها این را فراموش میکنند که با حملات طیاره های بی پیلوت به هر اندازه ای که جنگجویان از می روند به امان اندازه ضدیت مردم زیاد می شود و مردم با مخالفین می پیوندند. عملات اخیر در حال بالای وزیرستان شمالی صورت گرفت که پارلمان پاکستان به روز سه شنبه یک بار دیگر خواستار متوقف ساختن این عملات گردید. قابل یادآوری است که از آغاز سلسله عملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی که سال 2004 میلادی بود تا کنون بیشتر عملات در سال جاری صورت گرفته. طبق یک اعداد شمار حکومتی در سال جاری 119 حمله از سوی طیارات یاد شده بالای مناطق قبایلی پاکستان صورت گرفت و بیشترین آن که 107 حمله می باشد بالای وزیرستان شمالی رخ داده که پناهگاه جنگجویان شبکه قانی و دیگر طالبان مسلح محلی خوانده می شود.
و از ادامه حملات هوایی شدید طیاره های بی پیلوت آمریکایی بالای اهداف در وزیرستان شمالی شنیدید. رویدادهای سیاسی در پاکستان را دنبال میکنیم و از افزایش قتل های هدفمند یا به عبارت دیگر ترورهای سیاسی در بلوچستان میشنویم. اخیرا این نوع کشتارها در بلوچستان منطقه هم مرز با افغانستان بیشتر شده و کارشناسان باور دارند که این تحرکات امیدواری برای برقراری صلح و در صلح را در پاکستان کمرنگ میسازد. بلوچستان اخیرا محل درگیری ها و رقابت های میان عناصر داخلی و منطقه‌ای بوده است. ابوبکر صدیق از مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
افزایش قتل های هدفمند در ایالت بلوچستان پاکستان نگرانی در مورد شدیدتر شدن درگیری میان حکومت و جدایی طلبان در این ایالت پر از منابع را بیشتر ساخته است. قتل های هدفمند در این ایالت به میزان خشونت ها افزوده و اوضاع را در این ایالت پاکستان بی‌ثبات‌تر ساخته. بلوچستان از یک سو با افغانستان و ایران هم سرحد است و از سوی دیگر با ایالت‌های خیبر پشتونخوا، پنجاب و سند سرحد مشترک دارد. این ایالت همواره محل رقابت‌های منطقه‌ای و درگیری شورشیان بوده است. در سال‌های اخیر بلوچستان شاهد مخلوط از خشونت‌های گروه‌های جدایی طلب، درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی بوده که هم از داخل و هم از دیگر جاهای منطقه سرچشمه گرفته است. ظاهرا خشونت های اخیر مربوط به جنبش بلوچ و مشمول قتل های هدفمند بوده است. کمپاینی که جدایی طلبان مظنون، رهبران سیاسی، مقام های حکومتی، خبرنگاران و حتی معلمان و شاگردان را هدف قرار داده است. ظهور احمد شهوانی، وکیلی که برای کمیسیون حقوق بشر پاکستان کار میکند، چنین توضیح میدهد:
بر
اساس آماری که ما برای کمیسیون حقوق بشر پاکستان گرد آورده ایم، تقریبا 60 تا 70 جسد شناسایی و دریافت شدند. بسیاری از قربانیان بستر محکمه بلوچستان عریضه کرده بودند که آنان از سوی اداره های استخباراتی مختلف و پلیس توقیف می شوند. تقریبا 6 سال پیش بود که اوضاع در بلوچستان رو به خرابی نهاد. جدایی طلبان بلوچ پنجمین شورششان را آغاز و ادعا کردند که اردوی پاکستان منابع طبیعی این منطقه را استخراج می کند و جمعیت 4 میلیونی بلوچستان را که از نادارترین مردم جهانند منزوی می سازد. با کشته شدن نواب اکبر بکتی، رهبر 70 ساله بلوچ، در عملیات اردوی پاکستان وضعیت خرابتر شد. از آن زمان به بعد هزاران جدایی طلب بلوچ، عسکر اردوی پاکستان و رهبر سیاسی و غیر نظامی کشته شدند. از سوی دیگر 200 هزار نفر که نصفشان از پنجاب بودند، از خانه هایشان در بلوچستان بیجا شدند و به مناطق دیگر فرار کردند. سید علی شاه، ژورنالیست مستقر در کویته مرکز بلوچستان، میگوید که قتل های هدفمند حالا از بحیره عرب گرفته تا به جنوب افغانستان گسترش یافته است. شاه میگوید که در کل امنیت در منطقه خراب شده می رود و اختطاف ها در برابر پول افزایش یافته است. کمتر کسانی که در قتل‌های هدفمند و اختطافات دست داشتند دستگیر شدند. در واقع می توان گفت که آنان هرگز دستگیر نشدند. به گفته شاه، گروه‌های شورشی معمولاً مسئولیت این نوع قتل‌ها را به عهده می‌گیرند، اما اکنون افزایش ناامنی در منطقه تشخیص هویت افراد و انگیزه این قتل‌ها را دشوار ساخته است.
و باز هم از پاکستان، یک حزب عمده ائتلاف بر سر اقتدار پاکستان میگوید که وزیرانش را از کابینه حکومت فدرال به خاطر عدم پیشرفت در خصوص حل مشکلات این کشور بیرون میکند. جنبش متحده قومی یا MQM گفت که دو وزیر این حزب امروز استعفا میدهند، اما این جنبش هشدار داد که هنوز به صف مخالفان نپیوسته است. این اعلان چندین هفته بعد از آن صورت میگیرد که برجسته ترین حزب مذهبی پاکستان، جمعیت علمای اسلام، از حکومت ائتلافی به رهبری آصف علی زرداری بیرون شد. رهبران کشورهای آفریقای غربی به رهبر ساحل آج لاورن گباگبو هشدار داده گفتند اگر از موقفش کنار نرود با فشار نظامی روبرو خواهد شد. جامعه جهانی آلاسان آواتارا رقیب گباگبو در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در ساحل آج را برنده انتخابات میپندارد، اما گباگبو شکست خود را نپذیرفته و میگوید که او قربانی دسیسه سیاسی بین‌المللی شده است که توسط فرانسه و ایالات متحده رهبری می‌شود. رهبران سه کشور آفریقای غربی همچنان دیروز با اواتارا در هتل ملاقات کردند که او در آن اقامت دارد. امنیت این هتل توسط صدها تن سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد حفظ می‌شود. به اساس یک خبر دیگر، دارای پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 20,000 نفر از ساحل آج به لایبریا فرار کردند. این افراد از ترس اینکه مبادا بنبست سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به جنگ داخلی بدل شود از مناطقشان بیجا شدند. یک گروه تندرو اسلامی گفت که در عقب بمبگذاری در مرکز نایجریا و حملات بر کلیساها در شمال شرق این کشور بوده است. در این حملات حداقل 86 نفر کشته شدند. گروه بوکو هارام که خواهان جاری شدن شریعت اسلامی در نایجریا است، همچنان هشدار داده که حملات دیگر را هم به انتقام از خشونت‌ها علیه مسلمانان انجام خواهد داد. وزیر خارجه روسیه آنچه را که وی تلاش غرب برای مداخله در محاکمه میخائیل کودوروفسکی میپندارد غیر قابل قبول خوانده است. خودروکوفسکی دیروز در برابر اتهامات اختلاس و شستشوی اموال مقصر شناخته شد. خودروکوفسکی و همکار تجارتیش پلاتون لیبید روز دوشنبه به جرم اختلاس و شستشوی پول به ارزش میلیاردها دلار محکوم شدند. خودروکوفسکی به جرم گریز از پرداخت مالیه و تقلب از سال 2003 به این سو محبوس است. وادیم کلوفگنت وکیل مدافع خودروکوفسکی دیروز در عکس العمل با اظهارات وزارت خارجه روسیه در این ارتباط گفت:
Министерство иностранных дел говорит, что вопрос находится только исключительно в компетенции России.
وزارت خارجه میگوید این قضیه کاملا در چوکات صلاحیت های سیستم قضایی روسیه است، اما چون این نیست، این یک موضوع حقوق بشری است. مسائل مربوط به حقوق بشر با کنونسیون اروپا و با منشور حقوق بشر سازمان ملل راجع می شود. همچون قراردادها که وزارت خارجه با آنها سر و کار دارد، میگویند که قضایای مربوط به حقوق بشر بالاتر از مسائل داخلی یک کشورند. این واقعا شرم‌آور است. چرا باید کسی کشور را با این گونه رسوایی مواجه سازد؟ در ادامه یک سلامل های جامعه بین المللی در این ارتباط، وزیر خارجه آلمان گفت شیوه محاکمه خودروکوفسکی در راستای تلاش های مدرن سازی روسیه گام به عقب پنداشته می شود. و اکنون هم از غفور متین میشنویم که در شماره از نشریه های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه های پورتیراژ غرب اوضاع و رویدادهای افغانستان را به بررسی گرفته، از جمله روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان خشونت ها در افغانستان توسعه یافته مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: یک مقام دولتی تایید نمود خشونت در بعضی از مناطق افغانستان که زمان آرام و باثبات بود توسعه یافته است. در عین زمان در یک راپور محرم ملل متحد که نقل آن به دسترس روزنامه وال استریت جورنال قرار گرفته، امنیت از ماه مارس تا ماه اکتبر سال جاری در افغانستان کاهش یافته است. در راپور ملل متحد همچنان گفته شده که ناامنی در جنوب افغانستان، جایی که صحنه جنگ‌های شدید میان نیروهای ناتو به رهبری آمریکا و طالبان می باشد، با وصف تصمیم باراک اوباما مبنی بر افزایش 30,000 عسکر اضافی بیشتر شده است. روزنامه دیلی تلگراف می افزاید این ارزیابی با ارزیابی قصر سفید که در آن ادعا شده افزایش نیروهای آمریکایی تحرک طالبان را در بسیاری از نقاط افغانستان متوقف ساخته متناقض می باشد. کیران دویر مدیر اطلاعات ماموریت ملل متحد در افغانستان به روزنامه دیلی تلگراف گفته است در جریان ماه مارس تا ماه اکتبر سال جاری وضع امنیتی در 16 ولسوالی در شمال و شرق افغانستان خراب بوده و کارمندان امور بشری در بعض نقاط افغانستان به دشواری ها روبرو بودند. با گفته کیران در طول سال 2010 میلادی در بسیاری از ولسوالی ها که قبلا آرام بودند یک سلسله وقایع به مشاهده رسیده است. روزنامه دیگر واشنگتن پست هم در ارتباط جنگ و نارامی ها در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد در جنگ امروزی در افغانستان